د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي جرګې له جریانه راپورونه او مرکې خبرو، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې نن د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نن د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شوه، او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ته د جرګې رئیس وټاکل شو. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو لپاره یوې خواته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل، د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي څیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو هغه انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده. بلخ د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی وای د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. خغلی داوودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا، د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستي په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستي. که څه هم طالبانو د لویه جرګه تحریم کړې ده، خو ښاغلی داوودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په وینا یې د مشورتي لویې جرګې لپاره د خلکو په ورتګ کې ممانعت نه دی کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وار بلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو استازي هم برخه لري، او ویل کېږي چې دیرش په ښځو کې استازي ښځې دي تاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به پر اتلونکو څلورو ورځو کې په لسکونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو کار وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر ویلی دی چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بهتر کېدو او سول په افغانستان کې د سولې په تړاو د سلا مشورو په اړه دی. دا پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي، او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. واشنگتن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون د وتلو پریکړه وکړه، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې نور بندیزونه هم ولګول. سپینې ماڼۍ د اپریل په 21 نیټه وویل چې د یو شمېر هغه هیوادونو لپاره به معافیت تمدید نه کړي چې د مخه تر دې د ایران څخه د تیلو د اخیستو په بدل کې د امریکا د بندیزونو څخه استثناء بلل شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنندې وی سیمیزي سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پایله ول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په ویلامیه کې وویل دا غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم وویل دغه تعرفه به تر هغې برحاله وي چې بلګراد د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلو ته چمتو والی نه وي ښودلی، خو بلګراد وایي تر څو چې په مالونو دا تعرفه وضعوي د اړیکو د ښه کېدو لپاره هېڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. د لوی جرګې تالار ته ځو او د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له وروستیو جریاناتو خبر کړي.
د همدغه لرغونی دود په دوام نن تاسې مشران د هیواد له هرې څنډې نه دلته راټول شوي یاست.
د سولې مشورتي جرګه نن د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور او د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د موضوع په اړه مرکه لرو.
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجې ازارات په دوه برخه کې دوی نیول.
د مشورتي لویې جرګې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو او د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظریات پوښتلي او په یو بل راپور کې د تیرو دوو لسیزو د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو.
را وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شول، هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې راغوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادۍ راډیو قدر مناوریدونکو، د خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی وویل په دې جرګه کې ټول 3200 استازي ګډون لري چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرایه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو ولسمشر اشرف غنی د جرګې د پرانیستو په مراسمو کې په خپل وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خطر لو خپلو وړو ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی او د جرګې ګډونوال تر وی خیمې لاندې راټول شوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لارو چارو خبري وکړي.
د دغه بدبخت جنگ او تحمیل شوی جنگ له قیمت څخه خبر یو. گپ شما نیست. برای کمیته شما گپ میزنید، در کمیته شما گپ میزنید.
خغلی غنی د سولې مشورتي لویه جرګه د خپلو سیاسي مخالفانو او په حکومت کې د ننه د سولې غوښتونکو د مخالفتونو سره امهاله جوړه کړې ده. افغان ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د سولې د مشورتي لویې جرګې هدف طالبانو سره د سولې لپاره د چوکاټ او حدودو ټاکل دي. ښاغلی غنی د شان وویل چې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې غړي یوازې د شپږو میاشتو لپاره د افغانستان مسیر نه، بلکې د هیله مند دی چې دغه جرګه د راتلونکي وی پیړۍ لپاره د مسیر وټاکي.
چرا لوی جرګی مشورتی؟ به خاطر این که
دی وی ولی مشورتی لوی جرګه زکه طالبان سره د سولې چوکاټ او حدود وټاکو تاسو د ملت منتخب استازي د حدود ټاکي نه عالی رتبه دولتي مامورین لدی عمله چې سولې تعریف شي او ورته درسیدو څرنګواله تر بحث لاندې ونیول شي د افغانستان جمهوریت په د خلکو د نظریات پرانا کې د سولې تګلارې جوړه او بشپړه کړي او هڅه وکړي چې ټول دولتي سرچینې او امکانات د عملی کول لپاره وکاروي
تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار آورم.
د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او د غشان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون 3200 کسانو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی چې دا جرګه څلور ورځې یعنی تر راتلونکي پنځشنبې ورځې پورې دوام وکړي. د جرګې ګډون کوونکي به په یو 50 کمیټو کې تر بحثونو او ګروپی کارونو وروسته طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو په اړه خپل مشورې او نظریات له حکومت سره شریک کړي او د جرګې په وروستۍ ورځ به پایلې په یو کې له خلکو سره شریک شي. په دغه جرګه کې د ښځو شمیر 10% دی او ولسمشر غنی وایي تمه لري چې دوی په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. ښاغلی غنی به په خپلو نننیو خبرو کې پاکستان هم مخاطب کړ او ویل افغانستان له بېسارو او انعطاف وړ طرحو په ښودلو سره په وار وار ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه کړي. د ښاغلی غنی په وینا کابل په څوزلي اسلام آباد ته دا ویلي چې له جګړو او تاوتریخوالي هیڅ لوری ګټه نه کوي.
افغانان ستاسی که دوستان جوړیدای شي خو هیڅ کله هم په یو نابرابره اړیکې کې له چا سره نسی داخلی دا. هر چی سه حاضر یو پل دیوال خپل وای صدار د قربانه وای د پاره حاضر نی که غواړی موږ سره دوستی ولری او ستاسو په وړاندې هیڅ تهدید نه وي بسم الله کړو موږ مو خدمت کیو خو که غواړی موږ په نرم جنگ او تاوتریخوالی سره بېخاصیته کړئ دا کار هیڅ وخت امکان نه لري.
د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزي د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د روانو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 12 کاندیدانو دا جرګه غیر قانوني بللې او تحریم کړې ده. یو شمېر دغو سیاسي څیرو ویلي چې د دغه مشورتي لوی جرګې یو هدف د ولسمشر لخوا انتخاباتي کمپاین دی خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې د دوی دا خبرې بې ځوابه پرې نه خوده.
مثلا کسایی که تشریف
نوردن گپ نمیزن شما دیویز پا هغوی چی ندی راغلی خبری نکوم تاسی قضاوت وکړی د جګړې بار بیوزلی خلک پو گوری که سیاسی نوغ بگان زدل تا کمپاین تا نیم راغلی که کمپاین می گفتو نومی ورتا لوی جرگه نکی خود. د سولې مشورتي لویه جرګه یوازې د ښاغلي غنی په خبرو نه خلاصه کیږي. نوموړي جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف
ښاغلی سیاف د مشورتي لویه جرګې پایلو ته هیله مندي وښوده او وی ویل
کریم به مصالحه صلح رات من میاریم کس میخواین
دی وی موږ د پخلاین په لور زو صلح به حتمی ولو که څوک غواړي کنا صلح براولو په دې کې احتیاط هم کوو چې خدای مکړه په ناپوهی کې یا د تیر وطن له عمله زموږ ګام د ملک د ویشلو لامل ونه ګرځي او زموږ ملي والے او ملي حاکمیت اخیزمن نه کړي
د ځختن حاکمیت ملی مانشه.
د جرګې ګډونکوونکي په داسې حال کې طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو د ټاکلو لپاره سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه هڅې تیزی شوي او ټاکل شوي چې ډیر ژر په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. افغان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او باید ختم شي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي تمه لري چې سږنی کال د سولې کال وي او د دې وخت را رسیدلی چې په دغه هیواد کې جګړه ختم شي. اجمل تورمن ازادي راديو کابل
سمو ګراګ لا ازادي راديو او ری قدر منوریدونکو په یو شمیر راپورونو کې ویل کیږي چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیونونو غونډې پای ته رسیدلې دي البته بل کوم توافقنه پر یو شمیر مسایلو اختلاف راغلی. د ازادي راديو خبريال نسیم شفق د شپې د لوی جرګې په خیمه کې دی او په مستقیم ډول د ټلیفون په کرخه را سره دی. شفق صاحب، ورستای حالت څه دی؟ د نننې غونډه پای ته ورسیده که لا هم روانه ده؟
سلام علیکم. د جرګي غړي ونت ولیدل چې له رئیس نه پرته نور اداري حیات یې مرستیا او منشان چې وویل کې دا چې څه موضوع وبندونه
شفق صاحب ستاسو آواز مونږ ته ډیر ښه نه راځي. یوازې مونږ دومره پوښ ولو چې د لوی جرګې برخوال د یوازې د رئیس د غوره کولو پر سر نتیجې ته ورسېدل، خو د مشرتابه شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر ښه نه اورو. کتا سو زمنګ आवाज اوري
خلکو ونا منل بیانو فات سو سبات
bale نور شتا سو زمغه غوري.
شفق صاحب مونږ ستاسو आवाज ډیر ښه ناورو. د اوس په ورستې شیبه کې ستاسو आवाज لګ واضح شو. مونږ پونښولو چې تاسو له چا سره خبرې وکړي د مغله لپاره ما په تاسو غږ وکاو چې کې اوس هم موقع ته لاړ شي او دغه معلومات مونږ ته لسره راکړي.
او انده چې بوکو تاسو خپل نوم راځم لري کی ولې تاسو نه تورې چې اداري حیات نو ټاکې قتل رئیس؟ زه
فلسطین سيزاد يم د نګرو ولایت راغلم. خو دین تاسو بعد په خلکو کې څه مسول غواړو؟ خدای تاسو بعد کلمن ته لار نشي کو ټول چیرې راځي قومي تاسو بعد سمتي تاسو بعد په خلکو کې چې دا کلمن ته لار نشي خو دا یوازې دا ماوینینو دا ونټید ایت تاسو لام نه راځي
نه څو تنه کاندیدانو د ماونیت او منشي توکیل لپاره
څلور تنه د ماونیت لپاره او څلور تنه د منشي
او تاسو په توافق نه کده؟
نه توافق ته ورنه رسیدل پاتې سبات.
شما نو متنه معرفي کوین از کوم ولایت اومدین و چې وخت انتخابات به خاطر هیئت اداري خاص شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه صحیحی هستم از ولایت بامیان.
خب اول که هیئت اداری نتونستین امروز انتخاب کنین، فردا چی تصمیم است؟ چی برنامه کاری است؟
فردا هیئت اداری کمیته ها تنظیم میشه، همین نفرات در هر کمیته تقسیم میشه، هر کمیته وظیفه خاص برش سپرده میشه، اما وظیفه های خود پیش میبره. امروز دیگه نتیجه نه، فقط همون معرفی و افتتاحیه بود.
چقدر امیدوار هستین که فردا بتونین در اول ساعت، یعنی فردا که جلسه شروع میشه، شما هیئت اداری در معاونین و منشی ها را تعیین کنین؟
والا چیزی گفته نمیتونم، اونجا زیاد تفاوت نظر وجود داره. ما چیزی دقیق گفته نمیتونم، در اول روز ما یک نتیجه میرسیم، این رو ما گفته نمیتونم.
شما نامتان معرفی کنین، شما بگین که علت مشکل اساسی در چی است؟ نتونستین هیئت اداری امروز تعیین کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه سادات از ولایت جوهان هستم. مشکل که در اینجا هست اینه که همون نفرایی که اعتراض میگیرن میگه باید اشخاصی باشه که جدیدن میخواین به کار شروع بکنن، او کسایی نباید باشه که شخصهای قدیمی باشه. ولی به خاطر از اینکه ما وقت کم داریم و خود ما هم از ولایت پا آمدیم، نمیخوایم از یک قدم من قدر وقتی که به ما تعیین کرده وقت زیادتر شده. اونا میخواین چهره های جدیدی باشه.
حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه، عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در قبل در دوره قبلی، همچنان عبدالروف انعامی یک عضو قبلی ولسی جرگه و همچنان خانم سرابی عبیب سرابی کاندید بودند. روی مشخصا چی انتقادهای وجود داشت که باید اینا من حیث از هیئت اداری نباشه؟
اونا فقط میخواستن که چهره های قدیمی نباشه، چهره های جدید تر باشه. اینا رو قبول نداشتن.
فکر میکنین چهره های تازه تر که میگن فردا خواستن پیدا کنن؟
نه نه نه، اونا نمیخوان، به خاطر که این کار میخواه، اونا تمرین میخوان، نمیشه، ما وقت نداریم.
من حیث زن در جرگه شورای عالی در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کردیم، عمده ترین تاکیدتان در جرگه روی چی خواهد بود؟ پافشاریتان
یکی حداقل به خانوما هم سهمی داده شده، به خاطر که اینا در اجتماع تازه وارد شدن، برای اولین جرگه هست که به خانوما 30% حق دادن، بنان دونو فرصت بیشتر بدن.
تشکر میکنم از همه ایتان بسیار تشکر. بله نوری صاحب، بیا هم سلام راندی کوم تاسو د جرگه د دریو تنو غړو خبري واوریدي. نو ټاکل شوی دا چې د اداري هیئت له رئیس نه پرته د اداري هیئت لپاره ځکه رئیس ټاکل شوی دی، سبا انتخابات وشي، سبا سهار 8 بجې.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق د ازادي رادیو خبريالو چې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې ل جریانه راپور راکو. نسیم شفق تاسو اوریدل چې ل یو شمیر استادو سره هم خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو، د مشورتي لوی جرګې په اړه زمونږ خبرونه له هم روان دي. زه احمد تکلیم او تاسو ته بلنه در کوم چې د خبرونو تر پای را سره وسی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د تلو راتلو د لارو بندیدو د کابل ښار د لویدیځو سیمو اوسیدونکو لګانو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې او یا نور جدي مشکلات لري. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې د جوړېدو سیمو ته نږدې څو ځای خلک د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کیږي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چیرته چې له ډېر لرې واټنه لسګونه کسان خپلو کورونو ته روان دي.
مریض دارم د داخل انجه نه میمونم، مشکل دمی است کې اوله مریض مشاکم.
دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دوه ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونو ورته د تلو اجازه نه ده ورکړې.
مریض دارم د داخل انجه نه میمونم، مشکل دمی است کې اوله
د موټر دننه زوی مې ناروغ دی. امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي. که څوم د جرګي سیمه مشخصه ده، نو ولې دا لري تړلي؟
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړیږي، بلکې یو شمېر نور د پاخ عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي.
بامیال خونم معاینه کړم، بل شکر دارم، رفتنه میتارم، امی موتر اجازه بده که من پیاده رفتم رو میتارم، دست پای من درد میکنه.
دا شکایتونه داسې مال کیږي چې تیره ورځ یو ناروغ ماشوم د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله په وخت روغتون ته ونه رسېدو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د دغه ماشوم پلار وویل کله چې غوښتل یې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي، امنیتی ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشومې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک سو ځایه پلټل کیږي او امنیتی ځواکونه یې په جدي ډول ساري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه څلور ساعته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدی پرته چې د لوی جرګې اتسیمه تر پوښښ لاندې لرو، نورو سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تیره شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس له لارې روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې او د دې سیمې په شاوخوا کې د لوی جرګې د جوړېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کورنیو چارو وزارت دې ځای ته په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې دي د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمی سره مرکه کړې ده.
امنیتی ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخباراتو سره د دغې مشورتي لویې جرګې د امنیت ټینګښت برخه کې دوی توظیف شوي دي. کار کوي په ګډه، دا به د جرګې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې چې نیاز دی وړتیا پیښیږي دغه تدابیر به وي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نه شي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي. څو لارې دي چې هغه مطلقه بشپړه توګه بندې دي، د کارت پروانه تر باغ بالا پورې، او هغه لار چې منتهي شوې ده جرګې ته، د کوټې سنګینه او د میرویس میدان البته، او د کارت سخینه، او همدارنګه د چارای قنبر نه کوم لار چې منتهي شوې دي جرګې ته، د بشپړ توګه په کامله توګه بندې دي.
کوم کسان چې په دغه ساحه کې ځوان کې دوی ورځنی ضرورت او تګ راتګ دا څنګه کېږي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دو پاره موږ لارې چارې سنجولې دي، یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دغو ساحو کې څوک ژوند کوي، دوی لپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده. دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایلو نه استفاده وکړي، وسایطونه البته دوی ته موږ خپل وسایط تنظیم کړي دي که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري، دوی باید انتقال شي، زموږ خپل بسونه انتقالوي. همدارنګه هغه کسان چې په دو ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحوي په دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانې او روغتون یو دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي. موږ امبولانسونه هم په ټولو ځای کې توظیف کړي دي.
ولرحمي صاحب، پرون هم یو شکایت همدا و چې د ډېرو شدیدو تدابیرو له امله تا یو تصویر به تاسو هم لیدلی، یو کس شکایت کوو چې وړکی ماشومې چې نوی پیدا شوی یو ماشومې هغه تلف شوی دی او دی ونه تونې شفخانې ته ورسیږي، دغه مشکل نن حل دی؟
نه یوازې دا چې نن حل دی، بلکې دغه مسله چې موږ واضح کړو دا بررسي شوه، د باره کې تحقیقات وشول، یوه لاره وه منتهي وه شفخانې ته په دریم امنیتی حوزه اړوند. هلته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوی تولد شوی و دوی غوښتل شفخانه ته انتقال کړي، هغه د غوشا لاره چې هلته هیڅ پولیسو لاره نه وه بنده کړې، بلکې لاره بل ځای کې نه بنده و، نو هلته خو هغه چې کیږي خلک چې کیږي، یعنی هر ایزګاه کې پرون ورځ 15 نه تر 10 دقیقو زیات هلته خلک نه دي ټول شوي، ځکه هلته به چک پوینټ و، تدابیر به و، دوی به چک کېدل، بیا د غونه وروسته 15 دقیقو کې خو دغه کومه لاره کې چې دوی ټول شي و، هغه لاره خپله د سیمو خلکو بنده کړې وه.
په مجموع د لویې جرګې په ساحه کې په اطراف کې چې هغه تاسو کمربند قوي اچولی دی، څومره باوري یاست چې کومه امنیتي پېښه به نه کېږي؟
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفاده سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف او استخبارات، او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي، او لومړی درجه ازاراتی په دو برخه کې دوی نیولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د لوی جرګې د جوړېدو په سیمه او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تدابیرو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
من فیضالله د ششدرک اوسیدونکی کابل. لویه مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نوم زما حاجی عمر دی، کندوز اوسیدونکی. د مشورتي لویې جرګې لپاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحاله، دا خلک چې راټول شوی دی، الله پاک دی دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لاره د حل د خیر پیدا کړي، چې د ټول افغانستان د اسلام پکې خیر.
ما نوم شاور شینواره. دا لویه جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي، خو تر څو پورې زه خپل فکر کړم افغانان خودخوا دي، د هر چا خپل ګټه شپکې نه سوله نه مني، هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي، دا به م یو شی یو به بل شی قاطع خبره په دې کې نشته چې وی چېرې دا سوله ده وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادۍ راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې اړوند نور مطالب هم لرو، او د کونړ ولایت له نړیوال سوالۍ څخه په یو ځانګړي راپور کې به د سیمې د خلکو شکایت واورئ چې وایي د پاکستان د پوځ لخوا پر ډیورنډ کرښه غځول شوي اغزن سیم د دواړو خواوو ولسونه سره جلا کړي دي.
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه تیر شوی، موږ هغه اړې ولس دی غاړې ولسونه موږ یو ولسونه او د یو بل سره رشتې خپلونې لرو، بیخي په منځ باندې کټ شوي وو دغه کانډا تار په وجه باندې.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم مه هېروئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې چې دا وخت د مازیګر 4:30 دی، له اجمل ان د خبرونو لنډیز واورئ.
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دینه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومې صلاحته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره 9 کسانو نوم لیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلندې وی سیمایز سرمشریز کوربته وکړي.
د خبرونو لنډیز مول ازادې رادیو اوریده، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادې رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادې رادیو ډاٹ کام او ازادې رادیو ډاٹ اورګ د ازادې رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله سلیری شورزی په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته و.
که تمام سال در جنوب افریقا کمپ تمریناتی خود را به پایان رساند و امروز در اسکرام برمی گردد. بعد از این دوباره به این مسابقات جام جهانی اروپا سفر می کند تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی برای جام جهانی داشته باشه.
دو ویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوه سیالی کې د کانادا تیم ته مات ورکړ او په دوه نورو تمریناتي سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امرجنګ لټیم سره لرلې یوې وګټل او بلې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اری لري ویله ده چې په نړیوالو سیالیو کې خوځلی. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شو. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر هغه نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
په کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبی اکاډمي خلاص کړل. نو موږ په کندهار کې د فوټبال ته مکتبی شکل ورکړو.
د بوبل وس محل په دغه اکاډمي کې 15 بیا ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د خاغلی مدیر آقا په خبره دغه اکاډمي د جوړېدو پروسه به 3 کال ونیسي. دغه هم بوبل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبرې په دې ورستیو کې خودل شوی او کارونه به په 100 ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیگ مهمه سیالی پریمیر لیگ مساوي شوه. د مانچستر یونایټډ او چلسی ترمن سیالی یو د یو په مقابل کې پای ته ورسید او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. دا د ازادي راډیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خپرونه کې په راپورونو کې واورېدل، کابل نن د لویې مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړېږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لوی مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو سلویښتو کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې څه باندې 3000 کسان برخه لري چې 30% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسان یې برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لوی جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړو چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ. خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند او ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره دغه جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
استراری او د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې د هغه جرګو له ډلې وی چې پریکړې د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړې یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم څه چې په ګټه وو ترې استفاده وکړه او څه چې په ګټه نه وو کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1983 لمریز کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه امن جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړ شو.
افغان پاک پیس جرګه
همداشان له دې یو کال وروسته په 1909 لمریز کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وای د دغه دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه درلودي. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیر حسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې وشوله هغه بیا خپل رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراً نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه.
افغانان د خوراشونه میکوژن
درسته چې خیر امضا
یخ میگن
مصادرات هي في امضاء كوخدت بدا جوغا مخالفت كنن مو ميدايم
اول انا صادق
اگر امضاء نكنن ما
خبر افغانستان کې لو یو دودیز جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او سنځو ته د حل لارو خسر چینو د ولسی نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د سنځو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او سنځو ته پکې حل لارې لټول شوې دي د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا شل لوی جرګې جوړې شوې او د افغانستان پر ډیرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پریکړې کړې دي خو دا چې د سولې وسنۍ مشورتي لوی جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیرحسن کمال زیوی ک پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
سموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو او سم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادۍ رادیو ته را استولې دي د اس ام اس 1313 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادۍ رادیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او لس مشر غوړي د دې جرګې لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته خوښ یو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې مشورتي لوی جرګه به ګټي د ځکه اصلي لوري چې طالبان دي د جرګې تحریم کړي راز محمد ریاض د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه له زرغون کلی څخه لیکي طالبان او افغان حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسی خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیر شي عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي ټول افغانان سولې ته تږي دي خدای دې سوله راولي عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسيون باید خپل شخصي ګټې د ولس د خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي او خیر الله عثماني له کندهار لیکي مشورتي لوی جرګه د افغانستان په خیر ده باید پریکړو ته درناوی وکړو
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
اوس هم یو بل موضوع ته ورزو ده کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې پاکستانی پاوز په دې ولسوالۍ کې د جوران پر فرضي کرخه اغزان تار غځولای چې لکبلې د چترال د ارندو او د ناری ولسوالۍ د دو کلام سیمولاري ل دریو کلونو رئیس باندې شوې دي د دو کلام اوسیدونکو وایي د دې اغزان سیم ل وجې د جوران کرخه بل غاړه ته د دوی اورونه تری جلا شوې دي د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د ناری ولسوالۍ دو کلام سیمه تتللی او د راپورې برابر کړی
دا د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرخه د دوکلام سیمه ده چې د پولی بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کندتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي د دوکلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي رادیو ته ویل
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه ته شوه کانډا تار ده من آ غاړي ولس دی غاړي لوسن من یو لوسن یو د یو بل سره رښتیا خپلوانل لرو من یو بل سره بیخي په منځ باندې کاټ شي ویو دا کانډا تار په وجه باندې
دلته د رندو او د کلام ترمنز یوازې یو خور بهيږي چې پلنواله به یې شاوخوا شل متروي د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په سیر د خلکو ل تګ را تګ وستلې ده فضل اکبر وای
دلته غټه لار او مخه دا غاړه خلک به هغه غاړه ته پوره واته هغه بدل تر اتا یو د بل سره به تا ګور اتا ګو یو د بل سره خپل وینې لري خلک ولسون دي یو رو راخوا یو خورور دی خواته ډیره ده اوس دا کانډاتار چې دا کې تقریبا په روس کال لپاره یې د کانډاتار باندې شروع شوی په لګول باندې مطلق د غلا راخوا دی خو دا ورونه یو بل سره جدا شي او جلا شي وي دي یو بل سره لارې بیل شي وي دي او بنده شي وي دي دالار
په خو به د چترال او کونړ ترمنز په یاد لار هر ورس په لزګونو موټرو تګراته کولو خوس پر خور جوړ شوی پله باندې یوازې کوڅډب سپی پراته دي خلک وای دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار ل لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دو کلام او دارندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډیر زیات مخالفتونه دی ولسونه وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزی حکومت کوم عکس العمل ونه خوده، خو دا کنډاتار یې تیر کړی دی. موږ مخالفت کوو، موږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې، دغه شی د په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډاتار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې.
د ناړۍ ولسوال حاجی ګل زمان هم وایي پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاور نیولې ده او اغزنتاری پکې غزولې ده.
دغه سترون دغه تاسو نه دغه خپل پورې غاړه دغه سترون دغه په دغه نوخه باندې د اغزنتار دغه کړل ده. ولې د باټاش ډولې په ساحه کې 250 متره د 300 متره پورې دغه ته دغه کړل ده. دراغلی دی ول دغه خپل دغه جوړ کړی چونه جوړ کړی دي په دغه نه امن ساحو کې د نړۍ چې باټاش او د چرګل ساحه ده. ال د سیمه خردار کار وسم روان دي او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړل ده.
هغه وای د فرضی کرخی دواړو خواو ته پراته ولسونه د کونډاتار مخالف دي.
دواړه جانب هم اخلک دی من ناراضي، هم د خلک هم دی من ناراضي دي، ځکه د خلکو منځ کې خپل ولې دي. تقریبا 15 زنانه دا کلی په دې کلی کې واده دي، او دې کلی زنانه په ا کلی کې واده دي. هغه د خپل غم خاده نه وتل دي. موږ هغه خپل هغه انساني او هغه بشري عتیپه د مخنه هغه ته اجازه ورکو. اردو چې ده د پاکستان د ټول پنجابیان دي، هغه قدن په دغه لهجه هم موږ نه پیږي او نه موږ د خلکو ته او یا دې زنانه ته اجازه ورکو چې الته لاړ شه. دواړه طرفونه خلک چې دي په دې من ناراضي دي او خپه دي. موږ دغه مرکزی متم رسوله ده
په کونړ کې د 201 سیلاب قل اردو د دوهمي پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړی کې ازادي رادیو ته ویل دوی به هیڅ کله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د کونړ خاورونی سي.
کوم ځکه چې مخه تر اغلی خپل جواب لیدل ده او اغزان تاریخ خپل باغی کې غزا ولا ده. خاور کې د مون خاور کې نه ده، که چېرته مون خاور کې وغځي مون هر لحظه د وینو په قیمت باندې نظر چې هغه نه دفاع وکړو.
د دوکلام بازار یو وخت زیات ګرم و. له کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو د پاره دلته راتلل، خو درې کال کېږي چې د غلاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده. اوس یې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخستې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو بخنه غواړم چې ځینې راپورونه چې د خبرونې په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې وه د وخت د کمښت له کبله او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د ځانګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نه شو کولای چې هغه راپورونه خپره کړو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هغه تاسو ته خپره کړو. او اوس هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکه
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام، زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې اونۍ د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتریخوالي اوړي.
دغه خسته مې دولس ټیګری جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایان
خوخه خو تانه را کوي را کوي
ځان وژني د تیختي یا د زین زین داسې چلندونو تسمونه
هم جیس ور نوړي هغه خزه په کورنۍ کې ډیر کم ارزښت وي تانه ور کوي دا هم په اسلام کې ناروا کار ده
کله سما ودو یو ورکه کتابتون به د ځان سره درلود هغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوی ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونز سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او توتري خالي بدلیږي په همدې اړه زمو همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی د خبرونی پروستي برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلۍ سره خبري شوې چې کوژ د شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده
دا د اسمان تاسو نه خپل لاس جوړ کړی خامک میکړی او د څو نور چې دیورندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې د نور شکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالی چې وایي ستاسو دا
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل هي دي نو نازیه براتو وایي چې کوم سیزونه د جیز لپاره تیار کړی دي
دا یو ویني چې جاری برقی ده او یو بل د غسیل چینی ده چې ما اخیسته درم بل څه خورا کښ کوم نو خور دا دراندې کړم شه ماشین کلا شوې ده پکا ده دا شان مې خسته یم ده ګم
او دا د دسمالونو لاندې د سپین شې چې دي دا
او دا یې خان نه کنه بیا کوله تم ګندل خپل لاس مې جوړ دا ډیر سخت ده تاسو ویني چې بازارو کې دا خان خرچي کې تیر قنوم شت لاس زره روپې ته دي نو دا موږ خپل لاس بیا جوړو
نازیه هغه ځوان انجلې ده چې تمکیږي دو میاشتې ورسته واده شي نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده د هغې په څیر زیات شمیر افغان انجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي ان تر دې چې کچېرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي د خوست ولایت اوسیدونکو محتاب وای چې واده یې ډیر کاله په خوښوي دی خو دا چې د خسر کوټه یې دومره ډیر جیز نه وړي نو اوس هم د خوخي پیغورونه او د نورې خسرګنې توندې تیزي خبري اوري
وای پلار دي چین دي درته خستي کالینه دي درته خستي
خوخي خو تانه را کوي را کوي خو دی بل ځای یا د خپل خپلوانو کې کومې خزه چې راځي هغه هم تنه راکې چې ته واده ته لاړ شم واده را باندې تریخ کی خو بیا چې کوم واسه غمې نه رسیږي فقط رڑا راشي په سر کې موف کې ګاډي
د ځینو خلکو په وینا یو شمیر کورنۍ ته چې کله نوي ناوي ودی کی نو له هغه لومړی ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي دومره چې د دې واک هم نه لري چې ل خپل راوړل شوی جیس څخه کار واخلي د کابل د دې سبز اوسیدونکو نور بيبي وایي چې خوخه د دې ټول هغه جهیز چې په ډیره خواره یې برابر کړی وو خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ
او جهیز می جوړ کما په خپل ډیر کوشش مې وکړ خپل مې زینو ګاندل خويند مې راس را کوم کوکو ماګه مخته زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خوخه مې غټول زمانه واخسته بیا خنه ټولې توفی په شکل باندې ورک خپل زوم تخپل ورور ته ورارته دویته
خدای اسلام له نظر د جیس پر سر ناوی ته پیغور ورکول او سپکی سپوري څه حکم لري د مولا دینی عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتل دي
کدی چالو واسی کیږي او شای جوړی یا نیلری او د پلار کورنۍ یعنی د جلې د پلار کورنۍ په بسات کې یا په توان کې دا ویچه خپل نور ته مثلا فرش ورکی یا ظرف ورکی هغه د خپل کار دی ولې د حد او د توان ته اندازي اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیس ورنوړي هغه خزه په کورنۍ کې ډیره کم ارزښت وي په کم سترګ ورته کتل کی تانی ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خوشنتونه یا تاوتریخواله سره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګاین د داسې هم دي چې خپل جیس ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي او دا چاره د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیزه زوی راوړې وه بس دونه راوړې خپل وس قدر هغه خپل ځان ته وساتله ما ته نه درا کړې دا ماشین د حیاتي و دا پیالې و چای نه کو ترموز و دغه شیان و زوی نو شي نه نه دا بکسو و هغه بکسونه کې خلق کړی زوی خورورتي ولې څه دې ته ما ورکوا خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بد خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمن او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخې مسأله هم د همدغه انانات تر فشار لاندې د ځینو انسانانو قرباني اخلي چې هغه باندې فشار راوستل سي او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بي منطقي معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت او داسې ځینې درونی خصوصیات چې د ناروغۍ سره اخته کوي د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، اوقدوي کوي او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په آرامه تر پایه پورې ښه ژوند نه سي کولای او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې د تداول چلندونو تسمونه هم ونیست.
له بل خوا میرمن شریفه زرمتی وایي د په پکتیا کې لمړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفه زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی نوموړي وایي
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون می د ځان سره درلود، هغه می د خپل خسر کورته د ځان سره وړیده او یو درې څلور جوړه جامې می درلودې د غسر مواد وکولاړم تللې ما فصل خدای تر اوسه پوری د ما د مشمانو د پلار له طرف نه یا می د خوکه خسر خدای دی وبخي د غوی له طرف یا می د کورنۍ د نور غړ له طرف نه په هغه ورځو کې نه ورسته لایغه نه تر اوسه پوری کوم ستونزې سره نه مخ مخسبې اته پر رموز کې تر اوسه پوری راته د خبره چانه د کړي ستاله ځان سره جیز جوړه نه دروړې هیڅ شي مم لزان سره یو نوړ د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي د ځوان په اساس کې د ځوان په بنسټ خودل کې نور داسې څه ستاسي پیغه باندې باید موږ ټینګار وکړو لکه زده کړه د ځوان مخ ته وړل د اولاد دنیا ته راوړل د سالمه تربیه او روزنه ده او خپل ځوان څنګه په خو باندې ودرې دا ډیره مهمه ده.
خو خای د میرمن زرمته په سیر به ډیر کمی خزي بي چې د خسر کوړه د ډیر جیز پر ځای کتابونه او نور مانویات وړي.
پوهان وایي شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدئ چې کور مو تیار سي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي نه یوازې دا چې لبد چلن سره مخ کیږي بلکې ځینی وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشته غنی و تمثيلي ټوټلي کلی دا په ګډه یو
دا یو تار وېشته ده بده سر ز ته پری نه ده
ټول وېشته ده راټوش کاله خلک خدای له بار پریمیک ده او بو په دې دوا کالو نو کې مې بغیر له قدر عزت ته په در رسیدلې دي چې دا سال درا باندې جوړ کړای او ما خو بیا کومه بد خبر نه درته کړې هم دمر مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغې لپاره وویل چې کار ما کاو یو دوا ورځې استراحت وکا کنه له بعد نه به بتارا شم
بس کړه بس دوه کال دې له واده نه تیریږي بانو ته یې ګوره ارا ورځ مریضه یې ارا ورځ نخری کوي د کور له کارونو ځان خلاصوي زورکه شرنګ دې ورکه نورینګان دې مم دې یو ورځ شکایت ونکه ام دوم را غواړی چې ملنګ جان را و غواړم او دا غولې دې په وینو سور کم. دے کما کل دما وہ نہ مانلا اما گا والا اراز میں اڑتا بھی چی دے ستر کے دے خزی نے دی دابا میں پدے کارونو دا نورین گندم لاری وہ باسی
کور کے چوکستا
ہو رازا
گور بے لڑے دا مال سب گوڑے ماتا بیا ہوا تم جیس جوڑے گلاس
جوڑے میں پخپل بیگس کے قلف کل والا
حق خوری او جزت ری اخلی ای اخرا خیر زب یو ځل لار سم لدی بابو گلی سر بو خبودی وکم چاول خو دې د کور غم په کور وژاړي او کنه سره جوړې سي نو د بل حق ولی خوری هغه لو یو ګناه ده خدای دې بده ګناه نه نسی څوک دا ګناه نه بخښل کیږي زب ور سم ساس خوشه ده کنه یار بخبودی ور سره وکم څنګه
خو کدا جنجال حال کې قربان بده شم خیر اسے تروری
ولی بے نہ کمال خدا ما تم زما لکھا اولاد سے زب ورسم د خواش سر بده خبر و کم پوس اتمن بے انشاءاللہ در حل کم حق جدی خپل حق بو واخه
خو گوریدن کو دا و د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو تم وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت